مشال ریډیو ته ستریم شي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د خالي ورځ او د 2014 کال د جنوري د میاشتې 2 نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه هم لرو او ریدلې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین بنیرینا خبرونه اورو.
مشهد دی وخت مهم خبرونه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلی دی چې مرکزی حکومت کوریډور په معاملات د صوبې غوښتنې نه مني، نو حکومت به ورته د کوریډور لاره د خیبر پختونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلی دی چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتل کیږي. او د پاکستان د بارنو چار وزارت د هند په پټانکوټ کې ترهګر برید غندره دي. هندي چارواکي وایي په پوځي اډه برید لشکر طیبه کړی دی. د خبرونو تفصیل. د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې د کاشغر گوادر اقتصادي در په اړه د خیبر پښتونخوا د سیاسي ګوندونو غونډه پای ته رسیدلې ده. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د غونډې مشر میلمو. په غونډه کې د ملتپالو ګوندونو استازو هم برخه واخیسته. د تحریک مشر ډاکټر سیدالله مسعود په غونډه کې سیاسي او ولسی مشرانو ته د اقتصادي رهداري په اړه معلومات ورکړه. وزیر اعلی پرویز خټک په خپل وینا کې ژمنه وکړه چې حکومت به د مغربي لارې د ګټلو لپاره ټولې هڅې کوي، او که مرکزي حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو ورته به د کوریډور لاره د خیبر پښتونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکي. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا د سیاسي ګوندونو غونډه په داسې وخت کې ترسره شوې چې د چهارشنبې په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په جوب کې د یو سړک پرانسته وکړه او ادعا یې وکړه چې دا د کاشغر گوادر اقتصادي لارې غربي برخه ده. خو ځینې مدني ټولنې او یو شمېر سیاسي ګوندونه وایي د دغې پروژې برخه نه ده، او وزیر اعظم یو ځل بیا د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولسونه دوکه کړي دي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز ویلي دي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. پرون د کمیټې د نورو غړو سره د مومندو دورې پر مهال یوې قبایلی جرګې ته د وینا پوخ نوموړي زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې قبایلي ولس ته زیانونه اوړېدلي دي او باید د اصلاحاتو سره سره دغه تاوانونه هم پوره شي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یادې کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاده نه ده، او غونډې ته د اف سي آر پلویان راغوښتل شوي وو. د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومن په دغه اړه صدا سوای
د سرتاج عزیز غونډه کې منستر دی، هغه وزیر خارجه هم دی، وزیر داخله هم دی. هغه راځي باغول ته پدې مومنت هم تلې بل ورځ خیبر ته روان دی، بیا کورمې ته روان دی، ورسره قادر بلوچ دی. نو دوی دپاره اوس حالات صحیح دي، او زیو د خلکو نه تپوس کوي چې یو غلط ریزلټ راشي او د فاټا د سټیټس هم داسې پاتې شي. نو مونږ خو په های کورټ کې سپریم کورټ کې دا ټول کیسز چیلنج کړي دي، خو مونږ اوس روان یو انشاءالله د های کورټ دلته چوچالي دي. دا درې ورځې مونږ رټ تیار کړی دی، تیاری دي، او مونږ دا کمیټي چې کوم دی دا مونږ کورس کې چیلنج کوو چې دې کمیټې چې کوم ریزلټ راځي هغه بالکل نیل اینڈ وائز دی، هغه سره قابل قبول دی نه.
بلخوا د فاټا سیاسي ګوندونو اتحاد نن د یادې کمیټې خلاف کې و قبایلی جرګه هم کړې ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړیو او زده کوونکو د یوې احتجاجي مظاهرې د لارې له حکومت غوښتلي چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. نن د پیښور پر اسلام مخې ته د یوې مدني ټولنې د سوري لاندې احتجاجي غونډه کې مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې دوی د خپلو بچو لپاره امن او ترقي غواړي.
خپل بچو لپاره امن غواړو، خپل مستقبل لپاره امن غواړو. طرف لوبا کا جو یار ہے
غدار ہے غدار ہے
خپل غورا
امن غواړو.
نمنو نمنو
دهشتګردي نمنو.
د مدني ټولنو غړو ویل چې حکومت د دې غوښتنه نه مني، د صوبې په کجبا احتجاجي لاریون پیل کړي. د پاکستان پورې د نږدې د هند په خاوره کې پر یو پوځي اډا په ترهګر برید کې څلور بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوي دي. هندي چارواکو ویلي مشکوکیاغان د پټانکوټ په سیمه کې اډې ته نږدې شوي وو، خو ونه توانېدل چې هغه سیمې ته چې هلته جنګي هلیکاپټرې ولاړې دي ورسیږي. هندي چارواکو د برید تور په پاکستان میشته وسلواره ډله لشکرې طیبه پورې کړې دي. بلخوا پاکستان د پټانکوټ ترهګر برید غندلې دی. نن د بارنو چارو وزارت له خوا خپور شوي یو بیان کې ویل شوي دي چې پاکستان او هند به سیمه کې د امنیت لپاره په شریک کار کوي. سعودي عرب په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانسته دي. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. د عراق لپاره د سعودي عرب سفیر سامرال سبحان العربی ټلویزیون ته ویلي په عراق کې د عربستان د سفارت لپاره نستلو سره به دواړه هیوادونه وتوانېږي چې د ترهګرو ډلو پر ضد همکاري وکړي. پخوا سعودي عرب عراق تورن کړی و چې له ایران سره نږدې اړیکې لري او همداراز انتقاد کوو چې په عراق کې له سنیانو سره تعصب کیږي، خو بغداد دا تورونه رد کړي دي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره. عراقی ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپلې واکمنۍ کړۍ پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. په دې عملیاتو کې ګڼ شمېر ملکي عراقیان چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې تر واک لاندې سیمو کې بند پاتې وو آزاد شوي دي. ویل کېږي چې یو شمېر کورنیو له ویرې سپین بیرغونه پورته کړي او ځینې خلک له سپینو بیرغونو سره له کورنو راوتي دي. د عراق حکومتي ځواکونو د تېرې یک شنبې په ورځ د دې ښار د مرکزي سیمو د نیولو اعلان کړی و. رمادي ښار د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد ائتلاف خبر ورکړي چې د یادې ډلې پر ضد یې 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو په شام کې پر اسلامي دولت وسلوالې ډلې بمباري کړې ده. د ائتلاف په یو اعلامیه کې چې تېره ورځ خپره شوه راغلي دي چې تلخفر سیمې ته نږدې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې 9 سنګرونه او 4 پلونه چې دې ډلې ترې کار اخیسته له منځه وړل شوي دي. نور بریدونه د عراق په شمال کې د موصل ښار شاوخوا همداراز رمادي ښار ته څیرمه شوي دي. فرانسوي الوتکو بیا د شام په رقه ښار کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د تیلو زیرمې په نښه کړي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
خبرونه مو زموږ د همکار شاهین بنیری ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا نن پر راوړل شوې یوه غونډه کې وویل شو لوی صوبې باید د وړو صوبو حق ونه خوري.
هم سر دوه خبره کو چې زمونږ د خار تا د وارن ټل په وجه باندې تباب ورباسو زمونږ انډستري سبا شو زمونږ سوشل لایف د تر ټولو چینج شو.
د قبایلی سیمو د اصلاحاتو ځانګړي کمیټې په اړه ځینې قبایلی مشران وایي د کمیټې اف سی آر نه ختمول غواړي.
موږ راپاسېدو او موږ د ګول سیار ګوناري ولې او موږ خپل احتجاج وکړو. نو دا چې په ټول پاټه کې به ان شاء الله چې دوی په ګول سیار ګو باندې استعمال کیږي.
په پېښور کې د ترهګرۍ ضد یوې مدني ټولنې نن په یوې احتجاجي مظاهره کې له صوبایي حکومت ته غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد او امن موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړل شي.
زموږ دا کوشش دی دا اینټی ټیریزم او اینټی کرپشن مضامین د زموږ تعلیمي نصاب کې شامل سي. موږ چې کوم طلبه دي هغه ته دهشتګردي او ټیریزم نقصانات باره کې به ډیر زیات معلومات حاصل کړي.
او ځینو سنټرانو غوښتنه کړې چې د لوی پیښو رپورټونه دی ولستا وخوذل شي.
کمیټه دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه او چې دا واقعا وشوا. همیشه کم ډیموکراټیک ملکونه دي عادت چې کم رپورټونه یې باقاعده عوام سره شیر کړي.
د مشال سره واوري تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو. پښتونخوا ولسی تحریک نن په پېښور کې د کاشغر گوادر اقتصادي لار په اړه د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو غونډه رابللې وه. د تحریک مشر ډاکټر سید عالم محسود نن مشال ریډیو ته ویلي په نننۍ غونډه کې سیاسي ګوندونو ته د اقتصادي راهداري په اړه خپل سفارشات وړاندې کړ. دغه غونډه اوس پای ته رسیدلې ده. تفصیل یې د زلان یوسفزی نورو.
د پاکستان او چین اقتصادي رهداري لاره او غي سره تړلې نورې اسانتیاوي د خیبر پښتونخوا او بلوچستان څخه د پنجاب په لور اړولو په باب لا د پښتونخوا ولسی تحریک لخوا په خبر کې تابع شوی غونډه کې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک، د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر، د قومي وطن پټه سکندر شیرپاو، د عوامي نېشنل ګوند سردار حسین بابک او د جماعت اسلامي لخوا د صوبایي اسمبلی غړي سید ګل ګډون وکړو. وزیر اعلی پرویز خټک غونډې ته وینا کې وویل چې وفاقي حکومت د کاشغر گوادر لارې په اړه او د بلوچستان او خیبر پښتونخوا ولس او سیاسي خلک یې په دوکا کې اچولې دي، خو د دوی حکومت به د خپل حق لپاره تر اخري حدا جنگ کوي.
مینه پہلے کہا کہ راستے بہت ہیں، ہم اپنا حق لے لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، میں اگر اکیلا بھی ہوں انشاءاللہ میں حق آپ کو لے کر دوں گا.
ما وړاندې هم ویل دي چې لارې ډېرې دي، موږ به خپل حق اخلو، کچري زه یوازې هم وم ستاسو حق به اخلم. خلک وایي چې موږ به خپل حق اخلو، خو زه وایم چې کوم شي زموږ نشي نو هغه به بل چاته هم نه ترلاسه کیږي. که دا سړک یا اقتصادي رهداري زموږ له صوبې تیریږي او موږ ته پکې سنرا کوي، نو دا له دې صوبې تیرېدو ته نه پرېږدو، په بل غاړه دی بوزي. د خیبر پختونخوا سپیکر او د کاشغر گوادر لاری لپاره د پارلیمانی کمیټې مشر اسد قیصر اویل چې د روستو پاتو سیمو پر مختګ سره به ملک کې د امن او امان وضع خشي او باید مرکزی حکومت د اقتصادي رهدارۍ اسانتیاوي د بلوچستان او خیبر پختونخوا اولستا ورکي.
کوم سر دوه خبره کو چې زمون د خاره دا د وارن تل په وجه باندې تباہ برباشو زمون انډستری تباشو زمون سوشل لایف د سره بالکل چینج شو پونن پختون در په تر خاور په سر شو اقتصادي د اثر مونږه په تاریخ کې دوه روخ راشي چې په دې وارن تل په وجه باندې سره خراب شو او دا غیر نه باوجود تر کې اتچ کمال د ډیولپ علاقه دا ډیولپ کیږي نو دا هیڅ ټوک نه جوړیږي.
د پختونخوا ولسی تحریک مشر سید عالم محسود غونډې ته وینا کې وویل چې څو ورځې وړاندې د وزیر اعظم لخوا په ژوب کې د کاشغر گوادر اقتصادي رهدارۍ د مغربي لارې په نوم پرانسته درغلی ده، ځکه چې دغه سړک د 2005 کال یو زړه منصوبه ده او دا چې دا لومړی ځل نه دی چې پنجاب د خیبر پختونخوا حق په زوره یا په دوکا د اخیستلو کوشش کوي.
دا وطن چې وشته فساد او بیل لري درې فساد وطن ملایږي، دا وطن چې د پاکستان جی ڈی پی ته 2 فساد ورکړي نو دا په دې وطن کې په دې پاکستان کې د ټول نه غریب د ټول نه پر د ټول نه بیروزګار ورې دي. دا وطن چې په وینو وینو سور دی، تر کوم شاه چې شپته زره شهیدان کده د جګړتي دي نو 250 زره په دې کې پښتانه دي، نو تر دومره قرباني به ورکو. او د کارګر گوادر هغه منصوبه چې کم به زمون مستقبل بدلی، ما به امر راکړي زمون غریبي به ختمي، نو په هغه کې بیا تخرب شي
په غونډه کې پاکستان تحریک انصاف، قومي وطن پارټي، عوامي نېشنل ګوند او جماعت اسلامي د کاشغر گوادر لارې بدلولو پر ضد په ګډو هلو ځلو پیلولو باندې اتفاق څرګند کړو. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړي کمیټې مشر سرتاج عزیز پرون ویلي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د رواجونو او روایاتو خیال ساتل کیږي. نوموړي دا خبرې پرون د کمیټې له غړو سره د مومند ایجنسۍ د دورې په وخت قبایلی جرګې ته وکړې. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې کمیټې آزاده نه ده او دې کمیټې ته د قبایلی سیمو نه هغه خلک رابلل شي چې ملکانان دي. نور تفصیل د سیمینا ته مشال ریډیو خبریال شاهنواز ترکزی راکوي.
پرور محمد جنسیت ته فاټه د قانوني حیثیت ته بدلون لپاره د قبایلو د رائے اخستو د کمیټې غړی تلیو، خو په دغه کمیټې کې یو خواته د بیوروکراسي نه مراد اخستون کې ډیر اعتماد کوي، نو بل خواته پر عمومي ولس، سیاسي او سماجی ډلې او ځوانان هیڅ یو رقم اعتماد نه کوي. دغه خلک وای چې د یادې کمیټې چې د وزیر اعظم پاکستان لخوا جوړه شوی چیرمن سرتاج عزیز بیا بیا د قبایلی مراتو خبره کوي، نو امکانات داسې دي چې دوی اف سی آر نه ختموي. لکه سرتاج عزیز پرون هم د محمود ایجنسی جرګې ته د وینا په وخت ویلیو،
باقي اصلاحات کوم دي هغه کې تلوار نه ده پکار، ټول خبره واده نو باندې بده د صبر سره سوچ سره سوچ چې اصلاحات داسې چې تاسو کوم مراد دي کوم نشي. اور اصلاحات کا بنیادی مقصد دا دے چې عوام او زندگی څنګه ښه تاسو نظر نه اصل چې دے هغه بسنګا ټول پاکستان په مطابق هغه نه بهتر شي کې په کمز کا برابر شي کې بهتر شي ان شاء الله ترقی عمل به ضرور شروع کیږي اور اصلاحات ودا سي کیږي چې هغه د اگر مې تاسو مطمئن
نثار مومن چې د عوامي نېشنل ګوند محمود جنسی مشر دی، هغه وای چې هغه هیڅ کله خوشبین نه دي چې ګینې دغه کمیټې به آزاد فیصله وکړي.
د ټولو پښتونخوا د پښتنو زما په ریواج کې هیڅ فرق نشته، زما په جبر کې فرق نشته، زما په دود دستور کې فرق نشته. د ریواج خبره دا خو دې مونږ ته ځکه ریواج نوم ولا وکړي چې په دې ما مطمئن کړي، نو دا خبره ځکه مونږ دې باندې شک کوو.
د پاکستان تحریک انصاف ګوند محمود جنسی مشر ساجد محمود وای
او دې خپل مشرانو کما وی په یکلو مخینه اما خلکو ته د خبرو مقور کوله، نو په دې دوران کې زموږ سیاسي مرګري چې کوم اوس موږ راپاسي دوه موږ چې موږ د خبرو کول مقرر کړی شي موږ راپاسي دوه او موږ د ګول سیار ګوناري ولې او موږ خپل احتجاج ریکارډ کو زه دا چې په ټول فاټه کې به ان شاء الله چې دې په ګول سیار ګو باندې استقبال کیږي. نو زموږ په پاکستان کې د کمیټو نه هیڅ اعتماد نشته.
د فاټه سیاسي اتحاد د جنرال سیکرټري ظاهر شاه صافي وینا وه چې هر کله یو کار حکومت نه کول غواړي نو کمیټي ورله جوړ کړي، او د پاکستان په تاریخ کې د کمیټو نتیجې تر دې دمه پوره او د عوامو د خوخي کله هم نه دی راغلی.
بیا دا خبره دا کنه چې دوی کمیټي جوړه کړل پولیټیکل ایجنټانو له خپل خلک راغواړي، نو دا خبره خو مرچا ته معلومه ده کنه چې دلته خو بیوروکراسي نه غواړي چې په قبایل علاقو کې څه دغه ټول نه غټ رکاوټ خو دلته دا سول بیوروکراسي ده چې هغوی مطلب دا چې دا پاټا د هغوی یو پروجیکټ دی بټی دی، هغوی په دې کې بدلون چرته غواړي، هغوی خو هغه خلک راغواړي چې هغوی دغه نظام سره مفادات تړلي ټول هغه خلک راټول کړي.
او یاد دی چې دغه کمیټي به د ګرد قبایلي سیمې دورې کوي او دوی وایي چې له هغې وروسته چې د ولس سره ملاو شي کومه فیصله به کوي چې ګنې د فاټا راتلونکي حیثیت دي څه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، مهمند ایجنسی.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو،
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو،
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د مشال مرکه
په 3:30 بجو،
د سندرو امیل
په 4:30 بجو.
په پېښور کې د ترهګرۍ ضد یوې مدني ټولنې نن یوه احتجاجي مظاهره وکړه او له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د ترهګرۍ ضد او د امن د پرمختګ موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. دوی دا هم وویل چې دې لړ کې به د صوبایي وزیرانو سره هم ملاقاتونه کوي او صوبایي حکومت ته به دا خبره وړاندې کوي چې امن، پرمختګ او سولې مضامین دې په تعلیمي نصاب کې شامل کړی شي. نور تفصیل د غلام غوث نه.
خپل بچو د پاره
امن غواړو،
خپل خپل مستقبل د پاره
امن غواړو،
تر خپل واګه جو یار هي
غدار هي غدار هي،
خپل خپل
خورا امن غواړو،
نمنو نمنو
د خالی پورز د پېښور پریس کلب خوا کې دغه احتجاجي مظاهره د هیومنټی اسیسټنس اند ډیولپمنټ انیشیټیو په نوم د ترګرۍ ضد د یوې ټولنې د سوري لاندې ترسره شوه او د ترګرۍ ضد د یادی مدني ټولنې عمومي سکتر سید عباس شاه مشال ریډیو ته وایي په کار د صوبایي حکومت د ترګرۍ ضد او د درغلو ضد مطالعاتي مضامین په تعلیمي نصاب کې شامل کړي.
زموږ دا کوشش دی دا اینټی ټیریزم او اینټی کرپشن مضامین د زموږ تعلیمي نصاب کې شامل سي. د سره به زموږ چې کوم طلبه دي هغه ته دهشتګردي او ټیریزم نقصانات باره کې به ډیر زیات معلومات حاصلېږي، نو زموږ ان شاء الله روشن مستقبل ضامن به دا زموږ یو کوشش دی. موږ به منیسټر سره به ملاویږو ان شاء الله، دینه به زموږ ملک، وطن او انسانیت ته ډیر لوی فایده رسي ان شاء الله.
او د ترګرۍ ضد د دغه مدني ټولنې مشر محمد آصف مشال ریډیو ته وویل کچري صوبایي حکومت د دوی وختنی و نه منلې، نو دوی به په صوبایي کچا د حکومت په ضد احتجاجي تحریک چلوي.
موږ دا کی پی کی ګورنمنت ته دا اپیل کوو، ریکوست کوو دشګردي او د کرپشن خلاف کم مزاغه دي مزامین دي د په خپل تعلیمي نصاب کې شامل کی، او دا خو ځلی سطح باندې هغه د احتجاج دې کوو نشو، بیا موږ صوبایي سطح باندې کوو.
دوی مشال ریډیو ته وویل چې اول به دوی د خپل غوښتنو په لړ کې د صوبایي سملی د غړو او صوبایي وزیرانو سره هم ملاقاتونه کوي او حکومت به دې خبرې ته هڅوي چې د امن راوستلو لپاره د ترګرۍ ضد موضوعات په تعلیمي نصاب کې شامل کړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. ځینو سینیټرانو د پاکستان له وفاقي حکومت غوښتي چې د پېښور آرمی پبلک سکول د جوډیشل انکوائری د القاعده په خوانی مشر اسامه بن لادن د وجل کېدو او دغه رنګ د نورو غټو پېښو رپورټونه د ولسته وخوذل شي چې ولس هم خبر شي کوم کوم ځای او چا غلطي کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
اسلام آباد کې د جمعې په مازیګر د سینیټ غونډې په مهال د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر فرحت الله بابر غوښتنه وکړه چې د پېښور آرمی پبلک سکول د پیښې تحقیقاتي رپورټ سره سره د حکومت د صحافي سلیم شهزاد، صحافي حیات الله د وژنې، د بنو د جیل د ماتېدو او د اسامه بن لادن په حقله رپورټونه ولس ته وړاندې کړي. دغه رنګ د متحده قومي موومنټ سینیټر طاهر مشادي وویي چې د پېښور آرمی پبلک سکول معامله ډېره سنګینه معامله ده، باید چې د دې انکوائري وشي. سینیټر مشاهد حسین سید خپل بیان کې زیاته کړه چې د نل تر هلیکاپټر پیخي رپورټ هم تر اوسه نه دی خودل شوی او نه تر اوسه سفارتکارانو ته دغه رپورټ ورکړی دی چې دا پیخه ولې رامنځته شوې ده. د زیاته کړه چې اوس وخت راغلی دی چې د اسامه بن لادن د پیخي رپورټ منظر عام ته راوستي شي. همدارس د حکومتي ډلې پاکستان مسلم لیگ نون سینیټر لیفټیننټ جنرل ریټایرډ صلاح الدین خپل بیان کې وویل چې په پاکستان کې تر اوسه پورې یو رپورټ هم مخې ته دی راغلی باید چې اوس حکومت د آرمی پبلک اسکول د پیخي په ګډون د کارګل د پیخي رپورت هم ولستا وخایي چې دا رنګ معلوم شي چې کوم ځای کې کمزوري شوې ده او هغه بیا لری کړی شي. په دې اړه نن له مشال ریډیو سره نوموړي زیاته کړه،
د دې انکوائری ډېر ضروری ده او که په دې کې صدا سي سيز راځي چې په کیسه سرکاري راز وي نو بیا دې پارلیمان ته ان کیمرا بریفینګ ورکړي. ما دا هم وې چې دا رنګ نور پیښ شوی چې تحقیقات یې نه دي شوی او ولستا هیڅ پته نشته. ما د کارګل د جنگ د انکوائری غوښتنه هم وکړه چې ولې دا جنگ شوی او د دې څه ګټه پاکستان ترلاسه کړي او د دې څوک ذمہوارو چې کام ته معلوم شي. هندوستان د کارګل په حق لا رپورت وړاندې کړي او چې کوم کسان به کې ذمہوار ختلی وو هغوی ته سزاګانې هم ورکړي او پاکستان چپ او خاموش نه استي او موږ ته هیڅ معلوم نه دي چې دا جنگ ولې شوی دی، چا کړی دی او د څه لپاره یې کړی دی.
کله چې مشال ریډیو د دې سینیټرانو په غوښتنه د دفاعي چارو تجزیه کار عصمت وزیر نه وپوښتل چې د دې پیښې رپورټونه خپرول څومره ضروری دي نو نوموړي وویل،
کله هم څه واقع کېږي د دې لپاره یو کمیټي جوړیږي او کمیټي د دې لپاره چې یو تحقیق وشي او روټ کازز معلوم شي چې څه وجه وه چې دا واقع وشوه. هم همیشه کم ډیموکراتیک ملکونه دي داسې چې کم رپورټونه باقاعده عوام سره شیر کوي، هغه پبلک پراپرټي وي او د دې رپورټونو مهم چې کم اسپیکټ وي اداي چې مونږه د خپل غلطو نه زده کو. نو دا بالکل دا ډیماند جایز دی، دا پکار دی چې دو پبلک کی څومره انسټیټیوشنز دي چې په کومه کې کمی دي کمزوریاں دي خپل سلف ریفلیکشن وو کی ځان غریوان ته وګوريو کومه کومه غلطۍ دي هغه لري کی. نو دا خو ما په خیال ډېر ضروری دی او همدا چې به مونږه بیا مخکې زو او کدا مونږه نه کوو نو بیا به دا واقع بیا بیا کی کم څنګه دی او هغه څه به حالات روان.
د غونډې دوران د سینټ چیرمن میار زارباني غوښتنه وکړه چې باید د آرمی پبلک اسکول د اوجل شو ماشومانو او نور سټاپ په یاد کې یو میوزیم جوړ کړل شي او دغه پیخي او د ماشومانو تصویرونه پکې ولګول شي، ځکه چې په نور ملکونو او په خاص توګه هیروشیما او کمبوډیا کې هم دا قسمه میوزیم جوړ کړی شوی دی. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد ادارې د یوې کاروایۍ په وخت د داعش لپاره چنده جمعونکې یو کس نیولی دی. د چا په اړه چې ویل کېږي چې شام ته د جنگ لیګرو لپاره به یې ځوانان تیارول، ولې پاکستان په ریاستي توګه لا تر دې دمه په هیواد کې د داعش شتون نه دی منلی. د کراچۍ نه محمد عمران نور تفصیل راکوي.
راپورونه د پولیسو په حواله وایي چې د جمعې په ورځ د کراچۍ اورنګي سیمې نه عبدالعزیز نومې تن نیولې شوې چا چې په مبینه توګه د وسلوالې ډلې داعش لپاره چنده جمع کوله. مطبوعاتي راپورونه دا هم وایي چې د کراچۍ پولیسو د ترهګرې سره د مبارزې څانګې تر مخه دغه تن نه یوازې داعش لپاره چنده جمع کوله، بلکې شام ته د جګړې لپاره د ځوانانو لیږلو کې هم ککړو. بل اړخ ته د زیارت په ورځ د معمول غونډه کې د خارجه دفتر ویاند قاضي خلیل الله یو وار بیا دا خبره تکرار کړې ده چې په پاکستان کې د داعش ډلې هیڅ وجود نشته. ولې د سیاسي او دفاعي چارو کارپوه خادم حسین وایي چې که ریاست په رسمي توګه نه مني، خدا سي سونخي مخې ته راغلي چې په پاکستان کې دغه وسلواله ډلې شتون ثابتيږي.
یو خدا دې چې د داخلي محکمې د بلوچستان رسمي توګه باندې اعلان کړو چې دلته د 2000 نواله تر 3000 پورې خلک داعش ریکروټ کړي دي، هغه ځان سره شامل کړي دي او بیا هغه مشرق وسطا ته جنگ ته ستولې دي، شام کې او عراق کې. دغه خبر ده چې په پېښور کې، په لاهور کې، ملتان کې، فیصل آباد کې، په کراچۍ کې د داعش پوسټر او د اغي نمونه او د اغي ولچاکی مسلسل مشاهده کرا غلی دی. د نظری په حواله موجودو، د پروپاګاندا په حواله موجودو او اوس تنظیمی حواله باندې ډیر واضح مخامخ کاری.
په افغانستان کې داعش ډلې د شتون او د پولیسو اړخته پرتو پښتنو سیمو ته د ممکن اندېښنو په اړه نوموړي ویل چې په نړۍ کې د طاقت پر ضد نوي اتحادونه مخې ته راځي، نو بیا به هر هیواد د وسلوالو پر ضد روان جنگ په اړه خپل پالیسي بدلوي.
څنګه چې د پیوتن مخکرو ورځو کې دا خبره وکړه چې د طالبانو سره مذاکرات کې دي شي داعش په خلاف، نو کدا صف بندي نوي اتحادونه شکل کې مخې ته راځي او بیا د سیمه ملکونو سره د روس د داعش پر ضد یا د داعش په حق کې خپل پراکسی استعمالي یا پرایویټ یا شخصي ملشه استعمالي، نو داسې امکان لري چې کومه خبره مخې ته ځي هغه خبره کې بیا دوباره سر دوباره یو قسمه خندان پیدا کیږي او دوباره به د سیمه ملکونو بالخصوص ایران، هند، پاکستان او افغانستان دی خپل پالیسي بدلول باندې مجبور کیږي.
د ذکر دا چې په تیر موده کې د کراچۍ د ترهګرۍ سره د مبارزې څانګې چارواکو داوه کړې وه چې د زنانو یو ډله په خار کې د وسلواله ډلې داعش لپاره کار کوي او د درستلارې د زنانو ذهني تربیت کوي، خو لا تر دې دمه د دغه زنانو د نیولو په اړه هیڅ خبر مخې ته نه دی راغلی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګارو نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
هل ته بادشاہ خان مال یو کافی راغو په دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتون راته بابا یان څه په خواره زایا کولم
د هر څه د مشال لیډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره
ډیر زر د پاکستان د تعلیم وزیر مملکت وایي چې دا وخت په ټول ملک کې 15 لکه ماشومان چې عمرونه د سکولونو د تلو دي سکولونو ته نزي خو د په خبره حکومت کوشش کوي چې د بنیادی تعلیم لپاره ټولې وسیلې په کار راولي او هر ماشوم سکول کې داخل کړي شي نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د قومي اسمبلې غونډې ته وکړې په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخل راکوي
د جمعې په ورځ ماخام قومي اسمبلې کې د تپوسونو د دمې دوران د قومي اسمبلې د غړي پرویز ملک لخوا د یو تپوس په جواب کې د تعلیم وزیر مملکت بلیغ الرحمن وې چې دوی ته د 15 کالونو تر 14 کاله عمر پورې ماشومان سکولونو ته پنتلو اندېښنه ده خو حکومت د غلړ کې هر قسمه اقدامات کوي او د دې لپاره تعلیمي بجټ د 2% نه په زیاتولو 40% کړی دی د دې په خبره تیر حکومت کې 15 لکه ماشومان د سکولونو نه بهر خو اوس دا شمېره 15 لکو ته راکوزه شوې ده او امید راتلونکي سروې کې به دا نور هم راکم شي نوموړي زیاته کړه د غلړ کې د وفاق او صوبو د تعلیم وزیرانو ترمنځ وخت په وخت غونډو کې په مختلفو تجویزونو غور کیږي او د حکومت خواهش ده چې هر ماشوم په سکول کې داخل وي خیبر پختونخوا کې د تعلیم سره صورت حال ده په دغه اړه مشال ریډیو د پخوانی صوبایي وزیر تعلیم او د تعلیم د پاره د قائمه کمیټې موجوده غړي سردار حسین بابک نه تاسو کو نو دوی
مختلفې ادارې فکر او چې د دې څخه تنظیم پوره ماشوم مګرونه بهر دی وجه بنیادی هم دا چې یو خو ډیر ځم سکولونه تباه شوی دي د آبادای چې کم رفتار دی یا چې کم آبادی ده په تراسب باندې د سکولونو تعداد هم کم دی خیبر پختونخوا ته بالکل دیوال په دیوال چې کم قبایلی سیمه ده حالات دا سړي چل تدیر خلک خیبر پختونخوا کې پاتې کیږي یا نورو صوبو کې پاتې کیږي وسر بیا تړلې د افغانستان چې کوم مسله ده په افغانستان کې هم د امنیت پوجا باندې باندې د سفر ده دا ټول وجوهات په بنیاد باندې دلته ماشومان چې دی هغه د سکولونو بهر دي
سو وجوهات دي چې دومره لوی تعداد کې ماشومان سکولونو ته نزي په دغه اړه مو د تعلیمي چارو د کارپو او باچا خان تعلیمي ټرست د مشر ډاکټر خادم حسین نه تاسو کو نو دوی
د تعلیم پر اهم مسلې چې کوم په پاکستان کې او په خصوص توګه خیبر پختونخوا کې دي په اړه کې یو مسله د سپلای سایډ باندې ده مطلب دا دی چې دا سي سہولیات ورته نور کړی کی چې کوم موجوده سکولونه دي چې هغه ماشومان راشي یا د ماشومانو د سکولونو لري وي یا چې کوم سکولونه تباه شوی یا دوباره روښ شوی نه دي کوم خیبر پختونخوا کې ماشومان د سکولونو بهر دي دغه لپاره کم اس کم سل سکولونه پکار دي او چې کوم موجوده سکولونه اوران شوی او هغه پټنټونو کې سبا کوئی چاره جوړ کړی شي
همدارس د تعلیمي چارو یو بل کارپو او استاد ډاکټر محب وزیر وایي چې د بده مرغه حکومت پاکستان کې تعلیم ته هیڅ اهمیت نه ورکوي د زیاتوي
دا وی خډيري کې چې مونږ یو نظام تعلیم راوالو او په ځمکه داسې نخکاری وخت په وخت دلته د تعلیم د لپاره کمپاین چلول کیږي نو هغه کمپاین سره ونه رسول شي او واقعي کوڅه کوڅه ته ماشوم ماشوم ته پلار پلار هر چاته ونرسي نو وجه دا غشي چې ماشومان د سکول نه بغیر پاتې شي او بیا زموږ د فاټه صورتحال دا څه دی چې چرته چې سکولونه اړنګ دي چرته چې ماستر ډیوټي لنځي نو آلته به ماشومان سکولونو ته څنګه لاړ شي
د ذکر دا چې سمو دوړان دي د تعلیم د پاره د ملګرو ملتونو ادارې یونیسکو خپل یو رپورت کې ویلي وو چې پاکستان په نایجیریا پسې په دویم نمبر لوی ملک دی چرته چې زیات ماشومان سکولونو ته نځي ریاض مساخیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ترنا لاندې
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت را باندې تیر هر څه ته
زو شو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال ترنا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرست دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس
دا بحث تاسو د هر چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځ شنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د ماخام 5:30 بجې کیدونکې دي. لړ خبرونه زموږ د همکار شاهین بنیری نورو.
ستړي مشه د وخت مهم خبرونه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې حکومت به د مغربي لارې د ګټلو لپاره ټولې هڅې کوي. د پښتونخوا ولسي تحریک د سوري لاندې د کاشغر گوادر اقتصادي رهداري پاړه یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده که مرکزي حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو حکومت به ورته د کوریډور لاره د خیبر پښتونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکړي. د پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلي سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځانګړې کمیټې مشر سرتاج عزیز مومند ته د دورې په وخت ویلي دي چې د قبایلي سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي. بلخوا سیاسي او سماجي ډلو په یاد کمیټې تنقیدونه کړي او ویلي دي چې دا کمیټې آزاد نه ده. په پیښور کې د مدني ټولنو غړو او زده کوونکو د یوې احتجاجي مظاهرې له لارې له حکومت غوښتلي چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي. هندي چارواکو په پوځي اډه برید ویلي دي چې په پوځي اډه برید لشکري طیبه کړی دی خو بلخوا د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي دي چې د هند په پټانکوټ کې ترهګر برید غندي او د هند سره به د سیمې د امنیت لپاره په شریکه کار کوي. سعودي عربستان په بغداد کې 25 کاله وروسته خپل سفارت پرانستی دی. سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و. عراقي ځواکونه وایي پر مادي خار کې د خپلې واکمنۍ کړې پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد اطلاب خبر ورکړي چې د یاد ډلې پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي او د یوکرین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون غوښتونکي په یو بل تور لګي چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی دی.
او اوس هم راځو د پاکستاني ورسپانو اداریو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن د پیښور نه خبرېدونکي مشر ورسپانه خپل اداریو کې وایي وزیر اعظم نواز شریف د قومي صحت پروګرام تر لاندې غریبو او بیوس خلکو ته د وړیا علاج سلسله شروع کول یو ښه او د ستاینې وړ ګام دی او لدی به ډیر غریب خلک وکولی شي چې خپل علاج په سم ډول وکړي. د ادارې په وینا کې وکتل شي نو لدی وړاندې په ارزانه روټۍ اسکیم هم په اربون روپۍ خرچ کړی شوی دی او سګټې نه ده ترلاسه شوی. د غرنګ بې نظیر انکم سپورټ پروګرام کې هم داسې خلکو ته کاډونه کل شوی دی چې د سره د دې مستحق ندی. ادارې زیاتوي چې دې اسکیم کې حالن سات 15 ضلعو خلکو ته کارډونه ورکړل شوی دي. خدا معلومه نه ده چې دا ضلع کومې کومې دي. حکومت وایي چې دا اسانی به 200,000 کورونو ته ورکول کیږي. نه پکار ده چې لومړی پیل یې هم د ټولو صوبو نه کړی وي او د 15 ضلعو دا کارډونه یې په 4 واڼو صوبو تقسیم کړی وي چې په دې پروګرام چاته د ګوتې پورته کولو موقع په لاس نه وي ورغلی. ادریا اخري کې وایي دوی هیله لري چې دا پروګرام به اوس وفاقي حکومت زر تر زره نورو صوبو ته او په خاص توګه ترهګرې ځپلې صوبې خیبر پښتونخوا ته هم راولي او دا چې حکومت به په دې پروګرام د تحفظاتو ادراک وکړي او دا به پاک او صاف جوړولو لپاره یو غوره نظام جوړ کړي چې څوک مستحق تن هم لدی پاتې نشي. بل پلو آج ورسپانه خپل ادارېی کې وایي چې د خیبر پښتونخوا سیاسي مشروالۍ د پاک چین اقتصادي راهداري لړکي د اندېښنو نه لرې کولو صورت کې د لوی ګام اغستو دړکا ورکړې ده. پیښور کې د یوې خبري غونډې دوران ټولو سیاسي جماعتونو وویل چې د 23 مئی کال 2015 ټول ګوندي غونډه کې په شوی پیسلو عمل درآمد نه کیږي او بلوچستان کې د اقتصادي راهداري منصوبې په ځای د یو عام سړک پرانیست شوی ده ځکه چې د منصوبې تر لاندې به د سړک سره ریلوي لاین تیل او گیس پایپ لائن فایبر اپټیک او د بجلی منصوبې هم وی خو دلته د هر څه نشتا. ادارې مخکې لیکي چې د منصوبې د پاره د قائم کمیټې مشر مجاهد حسین سید هم د خیبر پښتونخوا دریس صحیح ګڼلې او وایي دغه لړکی بعد د متعلقه چارواکو او وزیر اعظم سره خبرې کوي او بل دا چې د تیرې اوږدې مودې راهسې ترهګرۍ خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمې ډېرې ځپلې دي نو ځکه هم پکار ده چې دې لا زیاته توجه ورکړل شي او منځنۍ اسیا ته د رسیدو د پاره هم هم د سیمه د دروازې کردار ادا کوي. دریا اخري کې لیکي چې وزیر اعظم له پخپل د دې خبرې نوټس اغستل پکار دي چې ولې متعلق چارواکو تر اوسه د خیبر پختونخوا اندېښنې لري نه کړې، ځکه چې دې سره به د حکومت مفاهمتي پالیسي ته زیان ورسي او داسې صورت کې به د ملک د ګټو او مفادو یو لویه منصوبه د مسلو ښکار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فرایډے ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د پخلاینې عمل او د سولې پروسې ته کتنه کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې په افغانستان کې د امن لپاره د ګاونډیو هیوادونو همکاري ضروري ده. بلخوا نیویارکر مجله لیکي که څه هم په اسلام آباد کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس پس په افغانستان کې د ډیرو خلکو لخوا پر ولسمشر اشرف غنی تنقید وشو، خو د تاپی پروژې د بنسټ تیږې لپاره ترکمنستان ته د نوموړي تر سفر وروسته په افغانستان کې تود هرکلی هم وشو. کالو مهمې برخې ته مليحه میرزاده ناورو.
فرایډے ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 25مه افغان پارلیمان ته په خطاب کې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د ترهګری خلاف د سیمه ایزې همکارۍ پاړه مثبت خبرې وکړې چې ویل په سیمه کې د امن لپاره به هند، پاکستان، افغانستان، ایران او نورو گاونډو هیوادونو ته په ګډه کار کول پکار وي. په هغه وینا کې نوموړي وویل چې هیله مند دی پاکستان به د جنوبی ایشیا او افغانستان ترمنځ د یو پل په حیثیت ثابت شي او خپل کردار به ولوبوي. ورځپاڼه لیکي د پاکستانیو او افغان پلاویو ترمنځ په ملاقات کې د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر وویل چې افغان خاوره به د ترهګر فعالیتونو د استعمال لپاره هیڅکله پرې نږدي، خو زیاته کړه چې له پاکستانه هم د داسې کولو تمه لري. ورځپاڼه لیکي د دسمبر پر 28مه کابل ته د سفر په وخت د پاکستاني پوځ مشر جنرال راحیل شریف له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره ملاقات وکړ چې دواړو خواوو په دې خبره رضامندي وښودله چې له هغو وسلوالو ډلو سره سولې او پخلاینې ته تیار دي چې په پروسه کې شاملېدل غواړي. دغه مشرانو فیصله وکړه چې د دواړو هیوادونو د پوځي چارواکو ترمنځ د رابطو لپاره به هاټ لاین یا د مستقیم ټلیفون سهولت جوړ کړي. ورځپاڼه لیکي د پاکستان لپاره لومړی چیلنج دا دی چې په افغانستان کې د خلکو دغه غلط فهمي لرې کړي چې ګواکې پاکستان له غیر مستحکم افغانستان نه فائده اوچتوي. ورځپاڼه د پاکستان په وړاندې دویم چیلنج دا ګڼي چې افغانانو ته دا باور ورکړي چې د ضرب عذب عملیات او د ترهګرۍ خلاف قومي اکشن پلان د ماضي غلطیانې نه تکراروي. بلخوا نیویارکر مجله لیکي د دسمبر پر 10مه افغان ولسمشر اشرف غنی له اسلام آباد واپس کابل ته لاړ چې وروسته د کندهار په هوایي مرکز برید کې تر 500 زیات کسان ووژل شو. لدې سربیره رحمت الله نبیل د هیواد د استخباراتو له مشرې استعفا ورکړه چې دغه په خبره د پالیسو پر ځینو چارو د موافقې کمی و. بلخوا په اکتوبر 2014 کال کې په بیجینګ کې د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس په وخت اشرف غنی دا منلې وه چې د راتلونکي کانفرنس کوربتوب به پاکستان کوي. د دې تر شا د نوموړي تمه وه چې اسلام آباد په دې آماده کړي چې د تشدد په کمولو او طالبان مذاکراتو ته په کینولو کې مرسته وکړي. مجله لیکي د ایشیا زړه نړیوال کانفرنس مقصد دا و چې په یو پر امن سیمه کې افغانستان یو مستحکم او خوشحاله هیواد جوړ شي، خو اشرف غنی د مخالفینو تر فشار لاندې تر اخري وخت پورې په غونډه کې د ګډون پاکله سلام نشو کولی. مجله لیکي ترکمنستان نه د سفر پر واپسې چرته چې اشرف غنی د تاپی ګیس پایپ لاین پروژې د بنسټ تیګه اخودلو لپاره ورغلی او په مثبت توګه هرکلی وشو. نوموړي په صدارتي ماڼۍ کې د ځوانانو سره ولیدل او صوبایي حکومتونو یو شمېر منځغونډې هم وکړې. مجله لیکي تمه ده د تاپی پروژه تر 2019 کال پورې مکمل شي. د دغه پروژې له لارې افغانستان په محصول وصولولو سره هر کال 400 میلیون ډالر ګټه کولی شي. پر دې سربیره به په دغه پروژې سره په پاکستان او هند کې د انرژي ضرورتونه هم پوره شي. مجله لیکي په ټولنیزو رسنو کې د تاپی پروژې هرکلی وشو.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې د اسلام آباد څلور اړخیزه ناسته به سولې ته لار هواره کړي. د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد د جمعې په ورځ مشال ریډیو ته وویل د دې ناستې ګډون کوونکي هیوادونه او په تیره پاکستان باید د مذاکراتو د رښتینې اوسي. ځینې کارپوهان سره له دې چې دغه ناسته یوه ښه موقع ګڼي، خو تاکید هم کوي چې که افغانستان ورڅخه لازمه ګټه پورته نه کړي نتیجه به یې ښه نه وي. نور تفصیل له کابله د خان محمد سین په دې رپورټ کې.
د افغانستان د سولې د عالی شورا ویان شهزاده شاهد که څه هم د دغو مذاکراتو لپاره د حکومت د اجنډا په حق لسه نه وایي، خو تاکید کوي چې افغان حکومت د دا ځل د سولې د مذاکراتو لپاره جدي عمل وکړي. د مذاکراتو پر افغانی کولو هم تاکید کوي. خاغلی شاهد زیاتوی د افغانستان د سولې عالی شورا هیله مند ده چې د دې مذاکراتو ګډون کوونکو هیوادونه په پوره صداقت سره طالبان د سولې مذاکراتو ته لیواله کړي.
منګ به د سولې عالی شورا په جدیت باندې بیا د سولې هڅې پیل کوو. امید دی چې دغه ځله زمونږ دغه ناستې چې دی دا د تصمیم ګیری مرحلې ته ورسیږي او په سوله باندې منتج شي. سولې د عالی شورا غوښتنه دا ده چې سولې دپاره یو دقیق طرحه جوړه شي او ټولو جوانبو صادقانه همکاري او هغه شرایط چې مخالفین یې لري چې معقول شرایط وو هغه به منلی کېږي، چې غیر معقول یا عملي نه وو په هغې باندې به ټینګار نه کېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی د پنجشنبې په ورځ په یوې خبري ناسته کې په اسلام آباد کې د سولې د مذاکراتو لپاره د څلور اړخیزې ناستې د جوړېدو یادونه وکړه. ښاغلی غنی دا هم وایي چې کومې ترهګرې ډلې چې د سولې له دې بهیر سره نه یو ځای کېږي پر وړاندې به عمل وشي. ځینې کارپوهان دغه ناسته د افغانستان د سولې د پیلېدو لپاره ښه موقع ګڼي. د دې کارپوهانو له ډلې فدا محمد نظري وایي چې افغانستان باید له امریکا وغواړي چې پر پاکستان فشار راوړي څو د افغانستان له خاورې د ترهګرو پښه لنډه کړي.
زه وایم چې د افغانستان دولت په دغه برخه کې خپله هوښیاري ساتلې وای، او دا خبره چې امریکا دې زموږ پر خوا وي یا چین زموږ پر خوا وي زه فکر نه کوم، ځکه چې هغه د دواړو هیوادو سره ډېر ښکلي روابط لري او غواړي چې دا صلح راسي او صلح ده هغو هم په ګټه ده، خصوصا چې امریکا سوریا او په ځینو نورو هیوادو کې د ډېرو سترو جنجالو سره مخامخ دي او داسې فکر کېږي چې داعش هم په افغانستان کې د انکشاف په حال کې دي.
کارپوهان دا هم وایي دغه ناسته به هغه مهال ښه نتیجه ورکړي چې افغانستان پرې نږدي چې پاکستان ځینې د ځان په ګټه کار واخلي. فدا محمد نظري دا هم وایي چې پاکستان د امریکا او چین دواړو هیوادونو تر اغیز لاندې دی او افغانستان باید دا وړتیا ولري چې دغه اغیز د سولې پر اړخ راوڅرخوي.
ټاکل شوی چې د افغانستان، پاکستان، چین او د امریکا استازي د روانې میاشتې په 11مه په اسلام آباد کې غونډه وکړي او له طالبانو سره د افغان حکومت د سولې د مذاکراتو په څرنګوالي وغږیږي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د زیارت په ورځ وویل چې په دې لړ کې به بله غونډه په کابل کې جوړیږي. په همدې اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې په کابل او اسلام آباد کې ځینې جدي او لانجمنې مسلې شته چې باید د سولې او خبرو له لارې حل شي. زمونږ همکار فرشته جلال زئی له سیمه ییزو چارو پو او سیرونکي ډاکټر محمد تکی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پاکستان له افغانستان سره داسې کومه مسله لري چې غواړي د سولې د لارې حل شي. دی وایي
ڈسکشن کو پٹرول پر دے باندھ دی نمبر 1 آتش بس پکل ہے تو ایم دار چے طالبان سیاسی دریز لری او دے کے بیاز امریکائی او دے چین کردار ډیر مهم دے ولی چا پاکستان باندې فشار دیتا ولی شی چین خو بل خصوص پاکستان چین نه بغیر خوځیدي نشي.
چین او امریکا به څومره وغواړي چې په پاکستان فشار راولي؟
زما خیال دی چې نه غواړي، په دې موجوده حالاتو کې نه غواړي. څومره قدرې به وي چې ونډو ډریسنګ ټایپ څه شی وشي لکه په ښکاره داسکاري چې څه کوشش کوي خو عملي توګه باندې به داسې ګامونه نه اخلي. زما داسې پام دا دی چین به ګوري هغه پاکستان بالکل خفه کول نه غواړي. د هغې نور مسلې چین یو تجارتي قوت هم دی، هغه دا هم غواړي چې پاکستان د لاره بحیره عرب ته ورسي.
نو د طالبانو خو ادرس اصلا نه دی معلوم، دا هم نه ده معلومه چې څوک په خبرو کې ګډون کوي. آیا هغه چې ګډون کوي دوی مهم دي که نه دي مهم؟ پاکستان نه خپلې خوا وایي چې موږ په یو څه طالبانو زور لرو مګم په ټولو یې نه لرو. نو افغان حکومت په اوربان له چا سره مطرح کوي؟ یعنی چې اصلا مقابل طرف معلوم نه دی.
ډېرو طالبانو ادرس خو معلوم دی، کوټه کې میاشتې کوچلا کې موجود دي. زه وایم چې جنرال صاحب راحیل شریف چې د پاکستان د ځواکونو سر لښکر دی هغه بنیادي توګه باندې د طالبانو د خارجه چارو وزیر دی. د راحیل شریف افغانستان کې نور څه کار دی چې هغه ځي؟ مهمه خبره دا ده چې ډاکټر صاحب غنی او افغان سیاستمداران خپله خبره په ډاګه ښکاره سپینه د نړیواله قوتونو ته پیښ کړي. یو ډیپلوماټیک پروسه ډېر روبست کوم ځای کې ډیپلوماټیک پروسه دی لپاره پکار ده.
دا مشال ریډیو ده.
دا مشال ریډیو د اوریدونکو د تیرې نه په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ضلعه کې د شناختی کارت په دفتر کې ځانمرګي برید وشو چې لږ تر لږه 20 کسانو پکې وژل شو. په مردان کې دا برید په داسې وخت کې وشو چې د پاکستان امنیتي ځواکونو له تیر یو نیم کال راهیسې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاو ادعا پکې کوي. دا چې ترهګر ولې په دې هیواد کې پر پوځي عملیاتو سربیره خونړي بریدونه کوي کوي. زموږ همکار په دې اړه د سیاسي او دفاعي چارو لزینو کارپوهانو سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورت کې.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې کسوم په قبایلي سیمو کې د امنیتي ځواکونو په ځای عملیاتو ترهګر ځپلي، خو ټینګار کوي چې ترهګر لا هم د دې صلاحیت لري چې پر امنیتي ځواکونو او دولتي ودانیو بریدونه وکړي. دوی دا څرګندونې تر هغې وروسته کوي چې وسلوالو د تېرې سې شنبې په ورځ د خیبر پختونخوا په مردان ښار کې د پاکستان د شناختي کارډ ورکونې یو سیمه ییز دفتر کې ځانمرګي برید وکړ چې په نتیجه کې شپږویشت کسان مړه او لسګونه نور ټپیان شول. د دې برید مسؤلیت بیا وروسته له تحریک طالبان پاکستان څخه بېله شوې جماعت الاحرار په نامه یو وسلوالې ډلې ومانه او د دې ډول نورو بریدونو ګواښ یې هم وکړ. په مردان کې پر دغه دولتي دفتر دا برید په داسې وخت کې شوی چې امنیتي ځواکونو د 2013 میلادي کال له جون راهیسې د شمالي وزیرستان په ګډون په ځینو قبایلي سیمو کې د ضرب عضب په نامه پوځي عملیات پیل کړي چې لا هم روان دي او د پراخو بریاوو ادعا پکې کوي. خو د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر کارپوهان په پاکستان کې وروستیو خونړیو ترهګریزو بریدونو ته په کتو وایي چې د ترهګرو پر خلاف روانه جګړه ښایي ډېر وخت ونیسي. د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر سید نذیر مومند په دې اړه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
لیکن بل طرف ته چوغوري نو د دې جنگ جوړي چې کوم دي ډېر خوري دي نو دا داسې په لنډا وخت کې د دې خدماتوري یاد انجام تر سوال مشکل کار دي. نو تا یو طرف ته جنگ بروانی بل طرف ته به جنگ د ختمولو کوششونه دي.
له بلې خوا به سیاسي چارو کارپوه نظیف خان وایي چې وسلوال د پوځي عملیاتو له امله کمزوري شوي او اوس د ملکي وګړو په نخښه کولو غواړي چې خپل ځان پیاوړی او ژوندي وښيي.
خامخا د دې معنا دغه هم ده چې دا وښيي چې وایي که تار څومره پرېشن کړي نو موږ ژوندي یو خو په پوره طاقت کې یو دا کار کوي شو او دا خو مطلب دی چې اسان کار او پبلک راتلو ته خاص تاله شي نه وي. نو اصل دا زه چې کوم دا پوینټ اسان هم وي نو په دې وجه باندې دا غواړم باندې تیر وځي چې لکه دی به ځانم خي او دا پوینټ هم اسانو او سرچ دا څه نورم چې دا کې سم واقعیت وشي.
د یادونه وردا چې تحریک طالبان پاکستان په 13/2015 میلادي کال کې پر امنیتي ځواکونو په بریدونو سربیره د خیبر پختونخوا مرکز پېښور په بډه بیره کې د هوایي ځواک پر یو کیم د برید مسولیت هم منلو چې د امنیتي ځواکونو په ګډون پکې ویش کسان وژل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د پاکستان د پوځ سرلخکر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ د بلوچستان د تربت او گوادر سیمو دوره کړې او هلته یې له قبایلي مشرانو سره په خبرو کې هوډ څرګند کړ چې په دغه هیواد کې به په نوي کال کې ترهګر ترهګري او درغلي له منځه یوسي. نور تفصیل د خدای نور ناصر ناورو.
د پاکستانی پوځ سر لشکر جنرال رایل شریف ویلی په نیوی کال 2018 کې به په دغه هیواد کې ترهګری، جرمونه او درغلی لمنځه وړي. دا خبرې نموړي د جمعې په ورځ د بلوچستان د بیل بیل سیمو تر دورې وروسته په دغه صوبه کې له بلوڅو قبایلي مشرانو سره په خبرو کې کړي. د پاکستانی پوځ د امریکا اداره یا آی اس پی آر رسنیو ته په لیږل شوي بیان کې د جمعې او خالی په منځنۍ شپه ویلي د پوځ سر لشکر جنرال راحیل شریف تیره ورځ د بلوچستان د تربت، تالار او گوادر سیمو دوره کړې او هلته یې د پوځ لخوا د پرمختګ د پروژو کتنه کړې. دا بیان زیاتوي جنرال راحیل شریف تر دې وروسته د یادې صوبې له بلوچستان قبایلي مشرانو سره په خبرو کې ویلي 2014 میسوي کال به د پاکستان او بلوچستان د اولس لپاره د سولې او یووالي کال وي. بلې خواته د بلوچستان حکومت لخوا بیا رسنیو ته په لیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوی د بلوچستان اعلی وزیر نواب ثناءالله زهري د جمعې پر ورځ له جنرال راحیل شریف سره په دغه صوبه کې د پوځ د پرمختیايي پروژو کتنه وکړه او د پوځ قربانیانو ته د عقیدت پیرزوینې وړاندې کړې. دا خبر پاڼې د وزیر اعلی نواب ثناءالله زهري له خولې لیکي د گوادر کاشخر اقتصادي رهداري د بشپړېدو لپاره به په قامي جذبه کار کوي او د یادې پروژې لپاره به هر ممکن قدم اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر کال په پرتله د یاد ولایت حکومتي عواید 1,000,000 افغانیو ته لوړ شوي دي. دوی وایي تیر کال یې عواید 1,000,000 افغانۍ وو خو سږ کال د 980,000 افغانیو ته ډیر شوي دي. یادې څرګندونې د جمعې په ورځ د خوست والي د رسنیو خبریالانو ته د یوې خبري ناستې په وخت کړي دي. نجیب الله لوخیل نه تفصیل اورو.
د خوست ولایت چارواکي وایي چې د تیر لمریز کال د عوایدو په پرتله سږني عواید نږدې شل سلنه لوړ شوي دي. د جمعې په ورځ خوست والي حکم خان حبیبي په یاد ولایت کې په یوه خبري ناسته کې د رسنیو خبریالانو او استازو ته وویل چې ښه حکومتوالي تر یوه بریده د عوایدو د فرار مخنیوی، همدارنګه د امنیتي او عایداتي ادارو ترمنځ د همغږۍ ډېرېدل د دې لامل شوي چې د عوایدو اندازه د تیر کال په پرتله ډېره شي. ښاغلي حبیبي وړاندې وویل چې د تیر کال د عوایدو اندازه 1.6 میلیون افغانۍ وه چې سږکال عواید تر دې مهاله 908 میلیون افغانۍ ته لوړ شوي چې دا په سږنیو عوایدو کې 19.6 سلنه لوړوالی ښیي.
زموږ د 1390 لمریز کال عایدات 1.6 میلیون افغانۍ، اما د 1390 کال راټول شوي عواید 908 میلیون افغانۍ دي چې د فیصدۍ له مخې 19.6 سلنه او د رقم په اساس 1.6 میلیون افغانۍ زیادت ښیي.
خوست والي حکم خان حبیبي د عوایدو د ډېروالي لاملونه یو شمېر هغه اقدامات په ګوته کوي چې د عوایدو د ډېرېدو په خاطر د سیمه ییزې ادارې له خوا ترسره شوي دي.
ښه حکومتوالي د عوایدو په برخه کې د فرار نه مخنیوی، د شفافیت او حساب ورکونې میکانیزم چې الحمدلله په تېرو شپږو میاشتو کې کاملا پلی سي، بل د امنیتي او د عایداتي ادارو ترمنځ ښه همکاري او ښه همغږي وه چې د عوایدو په زیاتوالي کاملا مثبت تاثیر درلودلی ده.
خوست والي په خپلو خبرو کې د عوایدو د اوسنۍ کچې څخه هم د لوړولو ځینې لارې چارې په ګوته کړي. د ویل کچېر غلام خان بندر لاره چې تر اوسه په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو له کبله بنده پاتې شوې خلاصه شي او رسمیت پیدا کړي، نو د ګمرک سګنی 1500 میلیون افغانۍ عواید به تر 8 او 900 میلیون افغانۍ پورې لوړ شي. د خوست چارواکي داسې مهال په یاد ولایت کې د حکومتي عوایدو د 40 سلنې لوړوالي خبرې کوي چې همدا اوس خوست په قاچاقي او پټو لارو له ګمرکي محصول پرته مالونه داخلیږي. کتونکو په دې باور دي کچېری حکومت د خپل ټولو عوایدو پر راټولولو او د راټولولو په بهیر کې د شفافیت د اصل په پلي کولو بریالی شي، نو دا عواید به د اوس په پرتله 2 برابره لوړ شي.
دا مشال ریډیو دا.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پښتو ژبې نامتو لیکوال شاعر او استاد درویش تورانی وای چې په پښتو ژبه کتابونه ډیر چاپیږي ولی رستون کې ځکه نه جوړیږي چې زیاتره کتابونه غیر معیاري دي او بل لوی وجه دا ده چې پښتو د تعلیم ژبه نه ده او تر څو چې د دې ژبې سره معاشي ګټې نه وي ترل شوي تر هغې عام ولس د دې لوستلو او زده کړو اړخ ته نشي راتلی. نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال محمد عمران مرکه کړي او دا یې ترې پوښتلي چې د پښتو ژبې لوست
کم دی. بنیادی وجہ دا چې پښتانه د خپل ژبه زده نه د لوستلای نشي ولی چې په تعلیم کې نشته. دا دومره لوی د بولان تر چتراله دا دومره لوی قوم پروت دی، دا هغوی ژبه په تعلیم کې نشته. غواړم نه ځکه چې دا غوښتنه هم نه کوي، ځکه چې دوی د دې خبرې په اهمیت نه دي پوه. او دویمه خبره دا ده ظاهره چې په داسې صورت حال کې چې دا ژبه بیخي په نظام کې وینه، نو هلته بیا په دې کې عالمان پیدا کېدل، په دې کې ستر لوړ ادیبان پیدا کېدل او ډېر لوی او ګټور او خوندور کتابونه پیدا کېدل، دا هم ګرانه خبره وي کنه.
نو څه ګڼې چې په کم ځای کې کمې دي؟ سیاسي خلک دومره سنجیده نه دي یا زموږ چې کم نور پوهان دي نو هغوی څه سنجیده ګام نه پورته کوي؟
خبره دا ده چې دا قام چې دی کنه دا د لو د شاته ډیر لوی کې د انګریزانو چې دا شروع کړه دغه تعلیم په بنیادی توګه په اردو شروع، لیکن په سند کې په سندی شروع کی او په دغه اردو ته کې په پښتو کې پر ځای باندې په اردو په دې شروع کی چې هغه چې دا د افغانستان د قطاره بیل شوې ده چې تر څو دا ژبه ژوندۍ تر څو دا ژبه د دې په خلک کې د افغانستان نه را بیلیږي او د هندستان سره تر هغه په ون ناخلي چې وا هندستاني ژبه په داخله کې روانه چي، نو هغه چې د اول سکول خلاص کی په د اردو خلاص کی په دې نت خلاص کی چې د دې دا اردو ژبه چې ده دا دی ودا هندستاني ژبه ده، دا خلګو د خلینې چې دا بل ژبه باسه دا په خلو کې ورچې، نو دا خو د دوه ورځې کار نه دی، دا صدی غوړی او دا صدی د تعلیم په ذریعہ دا کېدل شي. نو دا هغه وخت چې دا ټول خلک راوتل دي چې اوس تر فرندم د پښتونخوا کې وکي چې دا مور پښتو راولو دا غواړی کنه غواړی دا پښتانه په ډېر لوی اکثریت سره دا وشي نه غواړي ځکه چې د دې شاته ډېر لوی لوی خبرې دي دا نه د کوم پرس د وس خبره ده زما استاد او چې تر څو دا کام ونه غواړي او دا کام چې نه غواړي هغه دا وجه ده چې د دې خپلې ژبې سره هیڅ ګټه تر اوسه نه لیدلې
نور ثبوت خلک لاړ شي یا پنجاب ته مزدورۍ لپاره لاړ شي ایسره کورنۍ هم لاړ شي کراچۍ ته راشي هلته یو نسل یا بل نسل چې راځي نو هغه پښتو اکثر یې لري څه ګڼي چې څه کول پکار دي خصوصا زمونږ دغه پښتنو ته
دا اوس خبره نه ده دا پښتنو خو ډېر پخوا هم د هندوستان ته په ډېر لوی لوی شمېر کې پښتانه تللي دي چې تللي دي نو بس په دویم نسل کې هغه ژبه تللې ده اوس دا کراچۍ ده کنه دې کې لا پښتانه ډېر دي نو هغه داسې علاقې چې د پښتنو علاقې دوی کوشش وکړي دا به ژوندۍ تر ډېره ساتل شي
تاسو د لیکوال او شاعر درویش تورانی خبرې اورېدې او سم راځي به بلې موضوع ته په کوټه کې له یو شمېر لوبو سره سره باکسینګ لوبه هم د خار ځوانان په شوق کوي زمون خبريال خدای نور ناصر په سټلایټ ټاون سیمه کې یو باکسینګ کلب ته ورغلی او دا رپورټ یې را لګلې چې د سکوهنې په غږونو پیلېږي
د کوټه په سټلایټ ټاون کې په یوې شخصي اکاډمۍ کې د سیمې ځوانان او ماشومان د ورځې دوه برخه دلته د بوکسینګ په لوبو تیروي جواد احمد یو د دغو لوبو له خوښونکو څخه دی جواد وایي د ټلویزیون پر پرده یا د بوکسینګ لوبه لیدلې او اوس غواړي چې په همدې میدان کې نوم پیدا کړي
ما د غټو انټرنیشنل باکسران په چونو وخت لازم ما باکسینګ ته شوق پیدا
همایون بیا د دغه اکاډمۍ د بوکسینګ د ډلې کپتان دی دی وایي د همدې اکاډمۍ له برکته یا د سکوهنې لوبه فایل کړه
زموږ د علاقې د سپورت ماحول زیات او ځکه چې ما دا غوښتي چې زه یو سپورټمن ځان جوړ کړم نو ځکه چې ما په دې اکاډمۍ کې اډمیشن واسي
محمد اسحاق د همدې اکاډمۍ مشر او درې ځله د سکوهنې په لوبو کې د پاکستان په سطح تر ټولو غوره لوبغاړی پاتې شوی اسحاق بیا وایي د همدې اکاډمۍ لخوا هڅه کوي چې د سیمې ځوانان د سکوهنې یا بوکسینګ په لوبو کې تر یو ځای ورسوي
آل کوټه آل بلوچستان نېشنل تقریبا در انټرنیشنل ایونت پر می دالو بکړې ده او بزاج خود تقریبا د وابډا سپورتس او شو ټیم کې تقریبا درې وار پاکستان چمپیون جوړ شوی اوس دغه یو کښنی اکیډمي لرم کوشش می دادې چې د خپل شاګردان در یو ځای پرې ورسوم او کوشش می دادې چې د خپل شاګردان په یو ډیپارټ کې لکه بزاج خود زش په ډیپارټ کې هم دغه شاګردان هم په یو ډیپارټ کې راسي نو بس دا کوشش کوم چې اکیډمي می په شاګردانو آباد شي
که څه هم په حکومتي سطح د لوبو د ورته اکیډمۍ لپاره څه نه دي سبي خود دغه شهر یو شمیر ځوانان د اسحاق په څیر په خپل مټ اکیډمۍ چلوي او د بیل بیل لوبو لوبغاړي روزي خدای نور ناصر مشال رادیو واچان
د مشال پنوم
تاسو د لیکونو برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو څنګه ډېر خبرونه
اوریدونکو د روان خبرونه په پای کې یو ځل بیا د شاهین بنرینا لړن خبرونه اورو
ستړي مشه د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې حکومت بعد کاشغر گوادر اقتصادي راهداري د مغربي لارې د ګټلو لپاره ټوله هڅه کوي نن د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړې ده چې که مرکزی حکومت د صوبې غوښتنې نه مني نو ورته به د کوریډور لاره د خیبر پښتونخوا نه د تیرولو اجازه ورنکړي دا پاکستان د وزیر اعظم لخوا د قبایلی سیمو د اصلاحاتو لپاره د ځنګړي کمیټه مشر سرتاج عزیز مومند ته د دورې په وخت ویلي دي چې د قبایلی سیمو اصلاحاتو کې به د ولس د دود دستور خیال ساتي بلخوا سیاسي او سماجی ډلو په یاد کمیټه تنقیدونه کړي دي او ویلي دي چې دا کمیټه آزاد نه ده په پیښور کې د مدني ټولنو غړو د اوس د کونکو د احتجاجي مظاهرې لاره له حکومت غوښتلې چې په نصاب کې د ترهګرۍ او اداري فساد پر ضد مضامین شامل کړي د پاکستان پولیسو نږدې د هند په خاور کې پر یو پوځي اډا په ترهګر برید کې سلور بریدګر او دوه امنیتي سرتیري وژل شوې دي هندي چارواکو د برید تور په پاکستان میشته وسلوار ډله لشکري طیبه پورې کړې دي د پاکستان د بارنو چارو وزارت د برید غندلې دي سعودي عرب په بغداد کې 25 کال وروسته خپل سفارت پرانستي سعودي عربستان په 1990 کال کې په بغداد کې خپل سفارت هغه وخت تړلی و چې صدام حسین د کویت د نیولو امر کړی و عراقی ځواکونه وایي په رمادي ښار کې د خپل واکمنۍ کړی پراخوي او د اسلامي دولت د وسلوالو د موندلو عملیات دوام لري. رمادي ښار د عراق په لویدیځ کې د انبار ولایت مرکز دی. د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت وسلوالو ډلې پر ضد اطلاع خبر ورکوي چې د یادې ډلې پر ضد 24 هوایي بریدونه ترسره کړي دي. په ورته وخت کې فرانسوي الوتکو هم په شام کې د اسلامي دولت ډلې په پټنځایونو بمباري کړې ده او د یوکرین په ختیځ کې حکومتي ځواکونه او روس پلوه بلتون غوښتونکي په یو او بل تور لګی چې د نوي کال په مناسبت اعلان شوی اوربند مات کړی دی.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنیره او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړه خې د خدای په امان او وختونه هم په خیر.